السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو د ماشومان د ساتنې سیف د چلډرن ماسټر په خپل نوی راپور کې ویلي چې د کارونو لبیا پیل رئیس زرګونه ماشومان ته د بشري مرستې رسولې دي د دې ماسټر د کارونو د پایل راپور نن د ملګرو ملتونو خبرندوی ریلیف ویب خبر کړه په راپور کې راغلي د ماشومان د ساتنې ماسټر د جنوري له 10 رئیس ورسته له هغه خپل کار برته پیل کړ چې اړوند چارواکو ډاډ ورکړ خزینه کارکونکي هم په مرستې رسولو او هم حمایوي برخو کې لزاند پرته کار ته تللی شي د ماشومان د ساتنې ری ویلی لیوی درې اونیزی وقفی ورسته د خوانې او روزنې تغذیه او روغتیا په برخو کې تمرکز زیات کړی دی د ماشومان د ساتنې ادارې په خپل دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین لپاره رئیس د 2018 کال سپتمبر راپدی خاطر باندې 4 میلیونو اړمنو کسانو ته چې پکې نیمایي ماشومان دي بشري مرستې رسولې دي د سیف د چلډرن په شمول غنو بشري مرستندویو ټولونو په افغانستان کې ورسته له هغه خپل کار د 2018 کال پورستیو کې وزنداو چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي مؤسسو کې د خزینه او په کار باندې بندیز ولګاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د ښځو په وړاندې تبعیض به په ټول هېواد کې پر میلیونو خلکو ویجاړوونکي بشري اغیز ولري دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي پر ښځینه مرستندویو کارکوونکو بندیز به په میلیونونو زیانمنونکي میرمنې او نجونې د ژوند ژغورنې د مرستو له ترلاسه کولو هم محرومې کړي تر دې مخکې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې یو ان وومن افغانستان پرون چهارشنبه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ سږکال داسې وخت راځي چې لیو کال رئیس افغان جونې د لوړو زده کړو د ښوونځیو منع شوي درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار راګرځول شوي او له څه باندې یو کال رئیس فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د ډلې د بهرنیو چارو وزیران نن د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې سره غونډه کوي په دې غونډه کې د نړۍ په روانو کړکیچونو له هغې ډلې پر اوکراین د روسیې په پراخ یرغل باندې بحث کیږي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک تر غونډې مخکې غوښتنه وکړه چې د روسیې د جګړې د غندنې لپاره باید واضح سیګنال واستول شي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په دې غونډه کې ګډون لري د لاوروف او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر څنګ د امریکا د بهرنیو چار وزیر انټونی بلینکن او د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر چین گانګ هم د غونډې ته ور روان دي ازادي رادیو نه خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په ایران کې د جنوش د کوونکو د مسمومیت په اړه باندې خبرداري ورکړې ده له څو وخت راهیسې په ایران کې د خزینه او یادونجونو په لیسو کې نجونې زده کوونکې په بیلابیلو عواملو سره مسمومیږي له هغې ډلې د ګاز په کارولو او همدارنګه د اوبو د ککړولو له لارې یونیسف ګواښ کړی چې په د دغې ګواښونکي عمل په تکرار سره به په ایران کې د نجونو د زده کړو ګراف خورا راټیټ شي درې میاشتې کېږي چې په ایران کې نجونې زده کوونکي په یوه او بله عوامل باندې مسمومیږي خو چارواکو ویلي چې د دغو پیښو د عواملو د څېړلو لپاره تر اوسه نتیجې ته نه دي رسېدلي ځینې نور بیا انتقاد کوي چې ګواکې حکومت غواړي له دې لارې د زن زندګي ازادي یا د ښځې ژوند او ازادۍ د شعارونو په ضد باندې اقدامات وکړي او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ د نړیوال شورا په تازه را د باندې کې راشد خان یو مقام ښکته راغلی آی سی سی تازه درجه بندی پرون اعلان کړي خان اوس په 649 امتیازونو د شلووري سلوب د بالارانو په قطار کې دویم ځای لري مخکې په 649 نمرو ډیر وخت په اول مقام کې وو د راشد خان ځای سریلانکای وانندو حسرنګا نیولې مجیب الرحمن هم د شلووري سلوب په بالارانو کې لاتم مقام لسم تخته شوې اخو بیا په آل راونډرانو کې هم د افغانستان وازه خان د محمد نبی ساخیل دویم مقامه دریم تراغله خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او دارنګه پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې د ګڼو نور مطالبه ترڅنګ ولولې اوس هم مایکروفون ستاسو پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که ای آزادی راژیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه د مایکروفون ساسه پروګرام ده او زه فریده سیال بګی ستاسه قربانه یم. نن د قبل سما د دوه تړونه درېمه کلیزه ده. په دې ورځ طالب حکومت یو ځل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د دوی مشرانو نن چهارشنبه په کابل کې د دوه تړون د درېمه کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې له نړۍ په ځانګړي ډول له امریکا سره د نیکو متقبلو او مثبت اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. غونډه ته د وینا پر مهال د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وویل موږ په دې ورځ دا ثابته کړه چې افغانان که د تورې او مبارزې میدانونه په میړانه ګټلي د سیاست په ډګر کې هم خپله وړتیا او استقلالیت ثابت کړی دی. هغه دا هم ویلی دی چې ما فکر نه کوو چې ما د کله له چا سره په سیاسي خبرې کړې وي او بیا دې په دې پوه شوی یم چې دا خبره سیاسي وه. مانا دا چې زه په هیڅ سیاسي خبره نه پوهېدم. دا چې د ښاغلي ملا برادر دغه خبرې په څه مانا دی وړاندې به په خپرونه کې د کارپوهانو نظر پر واخلو. هغه ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو په مشوره او د هغوی په توافق او لهی نصرت سره دوی بی ساری بریات ورسیدل. د امریکا و طالبانو ترمنځ د دوهې تړون لننس خدری کال وړاندې د 1999 کال د کب میاشتې په لسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9 سره سمون خوري د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. نن موږ په خبرونه کې د دوهې پر تړون خبرې کوو. دا چې د دوهې تړون څه دی، پایلې څه وي، طالبانو او امریکا دواړو دغه تړون څومره عملی کړی دی، همدارنګه هغه اوریدونکي چې موږ غوري دوی هم کولای شي چې خبرونه ته زنګ وکړي او موږ ته د دې تړون په اړه باندې وایي چې دوی خپل د دې تړون په اړه څومره پوهیږي، دغه توافق په اړه دوی پوهیږي کنه، همدارنګه دغه تړون افغانستان ته د سولې په نوم باندې راغلی و چې دا به افغانستان ته سولې راوړي. آیا واقعا افغانستان کې اوس سولې راغلی دی او کنه، او څومره یې د عام افغانانو په ژوند باندې دغه تړون اغیز کړی؟ نن به هم لاوریدونکو اورو او هم به له قدرمنو میلمنو اورو چې په دې اړه باندې موږ سره ډېرې خبرې اترې وکړي. د خبرونې میلمانو مو د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب او د پوهنتون استاد او همدارنګه د اقتصادي او ټولنیزو چارو تحلیلګر پوهاند بشیر دوتیال سره خبرونه کې مل شوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي دودیال صاحب، که له تاسې را پیل کړو، تاسې راته ووایئ چې موږ وایو د دوهې تړون، که د دې په اړه جزئیات راکړئ چې د دوهې تړون په څه معنا او دغه تړون چې کله لاسلیک شو په دې کې په کومو مادو باندې توافق شوی و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د تاسو ته او د راډیو ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په 6 کلونو کې ولیدل شول چې متاسفانه د افغانستان جنگ ورځ په ورځ شدت زیاتېده، تلفات هم و، اقتصادي زیانونه هم او د خلکو ژوند بالکل پریشانه شوی و. د بلې خوانه په افغانستان کې د هغه وخت هغه جمهوري نظام چې و هغه هم د جنګونو د لاسه، د ناامنۍ د لاسه، د بېلابېلو سبوتاژونو د لاسه خپلې برنامې نه شوې عملي کولی. د دې نه بر علاوه د جنګ د فشار له امله د هغه دولت دننه هم بېلابېلې ډلې رامنځته شوې وې. خلاصه دا چې وضعیت ډېر خراب و. افغانانو هم غوښتل چې جنګ ختم شي، نړیوالو هم غوښتل جنګ ختم شي، او امریکا چې مستقیما په دې جنګ کې داخله وه هغه هم نور نشو کولی چې دا جنګ تحمل کړي، او په د نړۍ په کچه نور هم ورځ په ورځ داسې تغیرات راتلل. د عراق پېښه راغله، پسې د سوریې پېښه راغله، دغسې داسې اټکل کېده چې د اوکراین جنګ به شروع کېږي، اوکراین کې به حالات خرابېږي او دغسې وشول. هم
ستاسې د دې خبرو هدف دا ده چې دا د دې معنا و چې افغانستان کې باید دغه دوهې توافق د دې معنا چې افغانستان باید نور یو څنډې ته شي او د نړۍ نور مسایلو ته رسېدنه وشي.
بله بله، نو دغه مجبوریتونه و چې هم امریکې په دې باندې فکر وکړي چې باید جنګ ختم شي. البته د جمهوري نظام هم دا خوښه وه چې باید جنګ ختم شي. سوله ټولو افغانانو غوښتله، هېڅوک د سولې طرفدار نه و. نو لار دې ته هواره شوله چې امریکا د طالبانو سره روابط په دې خاطر ټینګ کړل تر څو چې بالاخره د 1999 کال د 2000 کال د فبروري په 9مه دې توافق ته ورسېدل چې په دوه کې به توافقنامه امضا کړي. دغه توافقنامه عمدتاً دوه برخې درلودلې، یو په خپله توافقنامه وه، بل هغه د عملي کولو میکانیزم و. دا دوه سره یو ځای کېدل او څلور عمده خبرې په محتوا کې وي. محتوا یې دا وه چې خارجي قواوې، یعنې د امریکا پوځونه، دا به د افغانستان نه وځي. دا خو ډېره ښه خبره وه، د کوم شک نه و، یو د خروج یو جدول به جوړېږي. بله غوښتنه د امریکې د طالبانو نه دا وه چې موږ به خپله قوا وباسو، اما د طالبانو باندې دا شرط ایښی و چې هېڅ نوه خطر به د امریکې ګټو ته، د امریکې پوځیانو ته او امریکې ته به د افغانستان نه او د طالبان د متحدینو چې منظور یې القاعده و، د دې نه به کوم خطر نه متوجه کېږي. بله خبره دا وه چې طالبانو ته ویلي چې موږ په تاسو د طالب ډلې په توګه پېژنو، یعنې دا قرارداد به د دولتینو ترمنځ په داسې سطح نه وي، بلکې د امریکا او د طالب ترمنځ به داسې شی، نه دولت. بل دا ده چې دایمي اوربند، دا نو ډېره ښه خبره وه. دغه دایمي اوربند په افغانانو باندې همدغه ټکه ډېر ښه لګېده چې خدای سوله راشي او دایمي اوربند رامنځته شي. نو دغه د دایمي اوربند سره یو بل ټکی و چې هغه بین الافغاني خبرې وې. مشکل دکلته پیدا شو چې صحیح ده، د امریکا پوځیان هم وتل، طالبان هم ورته په ظاهره ویل و چې موږ به هیچ چا ته خطر نه پېښوو، او دایمي آتش بس هم داسې ګونګ غوندې و. هغه علت دا و چې دلته د افغانستان دولت په دغه خبرو کې دخیل نه و، حال دا چې هغه هم باید یو طرف وای. نو دغه بین الافغاني خبرې وځنډېدلې. بین الافغاني خبرې کې دغه د سولې هیات چې و، د دې په ترکیب کې به هم کله لانجې پیدا شولې. د دې په ترکیب کې بېلابېلو احزابو نمایندګان و، د جمهوري نظام نمایندګان و، بیا د جمهوري نظام بیا دوه اړخونه و، یو د ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د شورا چې هم یو قوت و، یو طرف هغه و په خپله د رئیس جمهور غوښتنې. نو دلته په دغه بین الافغاني خبرې اترې چې وي، د افغانستان په کې رول هم نشو. امریکا افغانستان جمهوری دولت ته فرصت ورنکه چې واقعا د یو طرف توګه پکې دخیل وي، حتی د ډیرو مسایلو نه د هغه وخت دولت خبر نه وو.
دودیال سے پدی برخ بای روس تا راشو چه ولی افغان دولت پدی برخ کی ده خبرو یا باس یا دا چه باید دخیل و سی ده حق پر نکلل شو یا دوی بی خبر بات شول. شهاب سیب تاست براشو دودیال سے بشاره وکر چه ده دیل پارا پنری که دون مسائل دیر دل او ده افغانستان جگره باید پایت رسی دل و افغانانو هم سول غختل او نریوالو هم غختل شنور ده افغانستان جنگ پایت ورسی گی. څنګه چې نړیوالو اټکل کړی و، څنګه چې افغانانو اټکل کړی و، دغه د توافق چې شو دوه کې، دا په مغه ډول باندې لکه څنګه چې د افغانانو غوښتنه و، څنګه چې نړیوالو هیله درلوده چې وشي، آیا مغه ډول دغه توافق پلی شو او څنګه چې د لاسلیک کېدو نه وروسته طالبانو کابل ونیو، آیا دا د توقع خلاف کار و که نه؟ په دوهې تړون کې یو څه په دې باندې خبرې شوې وې.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ټول اوریدونکو او قدرمن میلمه ته. اصلا بحث دا دی چې د دوه تړون د جمهوریت د سقوط یو فاکتور دی، او د جمهوریت له سقوط سره ډیر نور مسایل تړلي چې هغه په دې باندې تاثیر درلود، او هغه د خلکو د هیلو سره هم یو څه موازی یا په ټکر کې و. د افغانستان خلکو چې کومه سوله غوښته او کوم ثبات غوښته، متاسفانه تر اوسه پورې دغه تړون نه دی راوړی. او د افغانستان د خلکو تعریف له سولې دا و چې افغانستان ته به یوه مثبته سوله راځي. له مثبتې سولې نه هدف دا دی چې تعریف دا دی چې جګړه به درېږي، او تر څنګ به یې نور هغه مسائل چې له جګړې وروسته مدیریت کیږي هغه به پرمختګ کوي، انکشاف به راځي، ثبات به راځي، لوږه به ورکیږي، پیشرفت به رامنځته کیږي، تحصیلي نهادونه به قوي کیږي، بنسټونه به قوي کیږي، حکومتداري خدمات به لوړیږي. دا ټول د مثبتې سولې په تعریف کې راغونډیږي.
دا د افغانانو غوښتنې وي، هغوی توقع درلودله چې داسې باید وشي.
دا هغه څه و چې د افغانانو هیلې وې او د مثبتې سولې په تعریف کې راځي. ولې هغه څه چې اوس په افغانستان کې حاکم دي، یا هغه څه چې په افغانستان کې اوس پیښیږي، هغه که یو مطلق منفی
شو. شهاب صاحب پختنم دلته ده، پختنم دلته ده، کله شو د دوهی توافق لاسلیک کیدو پام دغه مسله باندې خبرې شوې وي چې یوازې به دغه جګړه پای ته رسیږي که نه دغه پرمختګونو چې تاسو یې اوس یادونه وکړه دا به هم منځته راځي. آیا په دوهې تړون کې دغه دوه لوري چې طالبان او امریکا او په دې باندې کوم بحث شوی و که نه؟
ګوره یوان خو کله چې موږ خبره کوو چې د افغانانو غوښتنه دغه ادرس واضح نه دی چې افغانان څوک، خو په 2000 کې چې کله تړون لاسلیک کېده طالبانو هم ځانونه د افغانانو استازی بلل، جمهوریت هم استازی بلل، یو شمیر نور خلک هم وغوی ځانونه د افغانانو استازی بلل، ولې په اصل کې څوک چې افغانان وو هغه پاتې وو. څه چې په دوحه کې بحث شوی د هغې نتیجه اوس لیدل کېږي، ولې سره له هغې په بشپړ ډول دغه تړون تر اوسه نه دی پلی شوی. هغه څه چې په تړون کې ویل شوي وو په عمل کې اوس نه ښکاري. هغه حکومت چې د افغانستان خلکو ته پیشنهاد شوی وو، هغه شرایط چې ورته وړاندیز شوي وو چې یو اسلامي حکومت به وي، یو د مشروعیت مراجع به یې معلوم وي او دنیا به یې په رسمیت پیژني، دنیا به ورسره تعامل کوي، دا ولې ونه شول؟ له دې ټولو معلومیږي چې دغه تړون تر اوسه په بشپړ ډول نه دی پلی شوی. او هغه اساسي دلیل او طرف یم چې دی هغه امریکایان دي، ځکه هغوی تر اوسه پورې د دغه تړون په اړه هېڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی نه یې عملي کېدو ته ژمنتیا ښودلې.
مننه مننه، بېرته به تاسو سره وګرځو. اورېدونکي راسره د سلام ستړي مشي، څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
مبارز ستوال هم د کندهار ولایت.
مبارز صاحب په خیر راغلی. تاسو سره ته وایي خپل د دوهې تړون په اړه څومره پوهیږي؟
مننه تراسو. لمړی خو تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا زما په فکر ډېر یو ښه پرېکړه وسو، یو ښه تړون وسو، ځکه یو زموږ د افغانانو هېواد اشغال سره دغه خلاص وو. خو دغه یو ځای دی، کاشکې امریکا خپل دغو ته ژمن وای، خپلو وعدو ته. متاسفانه هغه خپل وعدې نه دي پر کړې. زما فکر سره دا ډېر ښه کار وسو.
تر ته وایه کله چې دغه توافق لاسلیک شو او امریکایان له افغانستانه وتل، طالبان راغله، ستاسو په سیمه کې څومره بدلون راغلی ده؟ په کندهار کې راته ووایه هلته امنیت څومره ښه شوی ده؟ تیر کې ښه و که اوس ښه شوی ده؟ ستا خپله په ژوند کې څومره تغییرات راغلي دي؟
مننه خورجانې، زما فکر سره خو دغه دی په هیواد کې وضعیت ډېر زیات بدل شو، ځکه امنیت رالی ده، قدرت ختم شوی، هیواد من اشغال څخه خلاص. نو
درته وایي مبارز صاحب، درته وایي چې په کندهار کې مخکې امنیت څنګه وو اوس څنګه ده؟ دا درته وایي کله نه چې طالبان راغلي افغانستان ته، ستا ژوند کې څومره تغییرات راغلي دي؟ امریکایان تللي، طالبان راغلي، خپل ژوند تغییرات درته وایي؟
مننه خورجانې، که خپل ژوند تغییر دغه درته وایم چې زما په ژوند کوم تغییر راغلي دي، یو غټ ولې سم هغه دا ولې سم موږ خپل کاروبار ته اوس خلاص یو، خپل کاروبار په ازادانه فضا کې کولای شو.
په خاطر څه کار
کوو؟ حالت دا چې وو کاروبار نه سو کولای، پیسې یې څه اخیستلې.
وو تا په خاطر څه کار کوو؟ کله مړه ته چې په خاطر څه کار کوو چې اوس یې کولای شي؟
په خوا مقصد دا چې وو یو سړی تجارت نه سو کولای، کبه دکانداري موږ کول هغه نه سو کولای، هغه کې کار به د خپل کوي، خو د سام د نور خلکو پرتا وو بوج به در باندې وو. هله دا کس ډیر خو افغان لغه ټول ختم شوی دی.
مبارز صاحب، کدام راته وای وای لکه موږ نه چې طالبان راغلي افغانستان کې اقتصادي بحران د ټول نړیوال په دې باندې راپورونه لري، تاسو راته وای کندهار کې خلک څنګه دي په اقتصادي لحاظ باندې؟
شاید مشکلات به خو دومره په دومره کچه زما په فکر نه دي لکه څنګه چې نړیوال وای، د نړیوالو خبره ته دومره نه خوشاحت سی به. یعنی بیا په دا خطر دا که په افغانستان کې کوم مشکلات دي، زما په نظر سره دا به د نړیوالو د خاطر دلته راغلي. زموږ تاسو پیسې کنګل کړي دي، بندیزونه شته، دغه د تجارت راکول کړه نشي کېدای. نو دا څه مشکلات دي زما په فکر سره د دې مسؤله به امریکایي
ښه. یعنې په ټوله کې تاسو په سیمه کې نسبت پوخانه آرامي راغلي، خو کندهار نه موږ راپورونه لرو چې هلته د تیر په نسبت باندې اوس وضعیت یو څه بتر شوی ده، خلک لوږې سره مخ دي، فقر زیات شوی دی، ته څه وایي؟
زه یو عوام سړی یم، زه نه اوس دغه حکومت ملاتړ کوم، نه بل زه د هغه سړي چا ملاتړ کوم چې په حقیقت سره دا ملک ته وفادار یي، نظام ته وفادار یي، ولس ته وفادار یي. هغه څوک وایي چې خبرې کوي چې وایي اوس دغه د مثال وضعیت خراب شوی دی، هغه به د حکومت سره یو مشکل لري. کنه زما په فکر سره د غریبانو لپاره اوس تر هر وخت ښه محول دغه برابر شوی دی. که څوک دغه غریب کوي که ملک خدمت کوي که تعلیم کوي، شاید څه ناڅه مشکلات به یې، خدا ټول په یو په دوه کال باندې نه سمېږي دلته څلور کال جګړه تر سوي ده ډېر ناخوال راغلي دي
دمره ته وای مبارز صاحب په کندهار کې جونی اوس مکتب ته نشي تللی پانتون ته نشي تللی او په خوا تللی شوي هغه خویندې چې په کور ناستې دي هغوی په اړه ستاسې نظر څه ده آیا دا ښه کار ده چې طالبانو دوی بندې کړي دي خو په تېر جمهوریت کې دوی تللی شوي
نہ نہ دغه سرمره مخالف یو هل دا هل لرو امید لرو او ان شاء الله باورم لرو چې بیرته په محول ورته جوړیږي هغه خوند به بیرته زی او دغه خپل زده کړو خپل درسونه
ډیر مننه نکور دی ودان مبارز صاحب چاډی کړي نیولې وو د کندهار د دموک سره هغه زای او د سیمې حال احوال هم شریک کړو بل اوریدونکو ته باور شو سلام ستړي مشي څو کیاس لکم زای ماړي کنيولې
السلام علیکم فریدا جانې سلامونه او نیکې هیلې ومنه
علیکم سلام تاسو ستړي مشه څوک یاست
زه د خیبر پښتونخوا ریپورټر کشمیر خان زرملوار تاسو سره د ټلیفون په کرخه سلامونه او نیکې هیلې تاسو او محترم ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم
علیکم سلام ستړي مشه کشمیر خان په خیر راغلی تاسو ته وای موږ د سولې د توافق یا د دوه د توافق په اړه باندې خبرې کوو تاسو پوهیږئ چې دغه د دوه توافق څه توای څنګه طالبان افغانستان ته راغلل امریکایان څنګه افغانستان وصل په دې مسایلو تاسو معلومات شته نشته
نو پر دې ځانې د موږ معلومات خوسته ځکه موږ خراسان يم تا کې به ونور خو خپل وطن سره موږ مینه لري ځکه چې وطن سره مینه لري دی په اور باندې به خامخا سره بلدي ورسره معلومات ولري
څومره پاره پويږي
دوه تون
ا مالي څومره معلومات لري موږ سره د معلومات شریک کړه
نو شریکوم در سره وو دا د لګیا ما معلومات خو موږ لري ما چې کله د دوه تون نو سو ولیدنه مخکې کله امریکا په مشر باندې غربي خیالات چې موږ په ګران هواد باندې اشغال کړی و راغلی و تیرې کړی و نو دیغه وخت دا شل کال کوم تیر شو هغه چاته به په مکتبو باندې په چاته وي په مدرسو به وي په ودو باندې به وي د چا ژوند خوند نه و د چا عزت خوند نه و هر څه پایمالو نو کله وخت دې دوه تړون ته 2006 لم دې په فبروري که مطلب لاسلیک شنو په دې باندې
موږ اوس تاسو سیمه کې الته مکتبونه پامن کې دي کورونه پامن کې دي امنیت راغلی
نو دلته خو زه کوم خوخته باندې کډوال یو مخکې ځان معرفي کو درته کې دی شغه تاسو معلومات کړئ چې موږ نو زه خپل معلومات لرم د ماورونه د په هواد کې په کابل کې ماورونه د په پکتیا ولایت زرمت کې ماورونه د زار وخت تلیفون را په تور سره لرم هغه وایي موږ ژوند وس ژوند څه کله مخکې خو دا شي وې چې د چا ژوند خوند نه و هتاه دا شي وې چې ما تخپل معلومه زه دا هواد ته زم راځم پرې د جانب نه چې موږ راغلی یو د تکدوالې د وطن تشاکر دا خبره نه ده زه خپل سم ما دي
دا هم راته وای چې تاسو کله تغتیر شو کلو نه کېتلې راتلی او اوس کې راغلی اسې په دې سبان دي یو نیم کال کې دا ته تک راتک ساسو تم څنګه و د دې په اړه راته وای
نو دمغه تک شو مخکې په مطلب په لارې باندې خو په مشکل نه وو په لارې باندې پښتون جنوي سل دي هواد نه په توخ په هواد ته هیڅ څنګه بنه
فکر کوم چې زما د اوریدونکو اړیکه پرې شو بل اوریدونکو ته باور شو سلام ستړي مشه
سلام پر دې جانې خورې
علیکم سلام علیکم زما دې کین مهرباني زستا څنګه کلرم څوګیاس
انا نه خوشاله وسیګ البته زرملوار صاحب ته سلامونه وایم محترمه وقت خو غره تړون کوم تاسو یعنی ارغ سړی خو وګره ور سره خلک مختلف نظر نه لري یعنی په کور کې چې د خلک به یې تړون ته خوښ نه دي یعنی تقریبا پر د جان تاسو په ځوانان یې سمګر نه سنجګ ده تقریبا وګره چې سلوي 50 کال افغانستان کې جنگو نو د په کور کې چې دا جنگ خلک تقریبا ډیر خلک په چی پیدا کړی تقریبا تعمیرونه او ساختمانونه پیدا کړی نو دا وخت په بختي افغانستان کې خو زه خوشبختانه وسوګره پر دې ځان ته تقریبا وګورم چې افغانستان کې ډېر خار امیدا نو تا اقتصاد پاک لبا نیول چې خلک وګړي دي مکتبو ته څوک نشته لای نو اینده کال کې ان شاء الله تعالی چې موږ تاسو یو خو مکتبونه ولرو خو ماشین به ولرو پانتون نه ولرو یعنی دا چې په کار کې شفاف
کار وکړو باندې مشخصن کړه ته وای د خپل ژوند په اړه دې راته وای اته مرې ستاسو ژوند کې تغیرات راوستي دي
او ته دې بارو کا بلجان چې موږ اوسته شي وای چې موږ افغانان یاست یعنی دا خلک سره غلي تقریبا د بدالات افغانستان کې یو تعداد خلک سید محمد کیو نشي غو به ان جنگ ګټي وي نو یو تعداد خلک د شپږ کړو چې لکور نو سو طالبان یعنی تقریبا موږ نو سو بل مملکت لارسو ځان سره کوم کوي اند چې یو بدبختي و نمو پټول کې دا ویلی شو چې بس وس یو اتفاق غواړي افغانان یو دغه یو ماحول غواړي چې
دغه خويند پړه ته وایي چې چرته طالبان پر روان پسرلی کې خوندې پرانې نيزي او پانتونونه خلاص نشو دوی بیا په کور پات شي. ته دوی پړه تاسو نظر څه ده؟
نه یقین لرم زه یقین لرم شیشالو مکتبونه مو دغه اوس سروې کیږي درګه مکتبونه سروې کوي تقریبا امارات کسان راځي نه مارب کسان
تقریبا سروې کیږي
بل سه بل دوه درې ورې اته نه یعنی موږ ته کین باندې سروې وشو چې هم هغه دا خو شي په خطر کې نو په ټول کې موږ تاسو باندې دالو کوجه افغانستان موږ د نیمه وطن دی یعنی تقریبا د شخه له کوجه هو
افغانستان د اقتصاد په اړه د اقتصاد په لمر ته لاندو وای چې تاسو په سیمه کې په خو غریبی ډیره وکوز ډیره شوې ده
والله پر دې زه د چې عادت لرم د سوره سره کې برخه اخلم زه دروغ نه سمې له یعنی تقریبا هغه وخت کې هغه کومکونه چې راتلل هغه ځوانانو په کالته چې پرانا ورځول نه تقریبا چاته به خیال نه ساته هغه کسان به حکومت کې خیر یا تقریبا یا رابطه به دلوري خپل خپلوان به غو باغست مو زه هم ته غو باندې کې دبليو پی را کړه نور مسجدي
واخت خو زه خلک شکایت کوي دا پیغامونه چې موږ ته راځي خلک شکایت کوي وای چې موږ ته دغه کومکونه نه را رسیږي
بر نجانه په یوه جمعه کې سلکوري تقریبا شل نفر نه شي نه فقط زیات افغانستان کې په خوانه زیات تو نو اوس په کرکوه شهر جمعه کې شل نفر نه شي نه مخبل جمعه درو موږ دې اس نفر کار کوي
تقریبا کار کوي کور دی ودان چاړي کې د نیولې و د خپل ژوند حال در سره شریک کړو بل اوریدونکو به مراوه خپل بیا به ملمنو ته ورشو سلامونه ستړي مشي څوګي اصل کوم زې ماړي کني ولي فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو اړیکه پرې شو دودیال سه تاسو ته براشو بیر سبا په دوهی توافق باندې خبري وکړو اوریدونکو هم خپل تجربه شریک کړي په ټوله کې د لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکو او لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب یادونه وکړه شي د دوهی توافق افغانستان ته مثبته سوله رانوړه هغه څه چې شهاب صاحب ویلی او هغه څه چې اوریدونکي وایي او څه سره په تضاد کې دي تاسو څه فکر کوئ چې اوس افغانستان کې څه ډول سوله ده؟
بته وایو چې په افغانستان کې دا وضعیت داسې راغلی و چې جنگ تر ډېره پورې په لرو پرتو ولایتونو کې خصوصا شرقي ولایتونو او جنوب کې و کندهار هلمند زابل و ننګرهار و کونړ دغه ځایونه د جنگ مرکز و او نه یوازې دا چې طالبانو سره جنگ کوو ډېرو ځایونو کې داعش هم و او داعش په خلکو باندې ظلم کاوه او طالب دوی نو دلته د دولت قواو مجبوری به چې دغه ته نظامی عملیات وکړي کله چې د دولت قواو په د داعش او د طالب په ضد نظامی عملیات کول د کلي خلک ډېر پازاوېدل او دلته بېګناه خلک هم په جنگ کې زیان ورته رسېده دي نه هیڅوک انکار نه کوي د جنگ فشار په دغه ولایتو کې په عوامو خلکو باندې وو او چې د عوامو خلکو ته موږ ګورو هغوی ډېر خوشحاله دي چې کم له کمه دغه بمباري او د جنگونه او دغه تلاشي دې نه بېغمه شول اما چې اوس عمومي ژوند ګورو او یو ابرومن در سوله موږ غواړو وښیو خلکو ته او توقع وه هغه سر تا سر د مملکت کې نه ده راغلی خصوصا دغه شهري خلک هم هغه وخت کې د انفجاراتو د انتحار نه ډېر په تنګ وو دوی هم خوشحاله دي شهري خلک د ښارونو خلک مرکزي ولایت سمت شمال ولایت دوی هم خوشحاله دي چې انفجار او انتحار له منځه لاړ اما اوس دلته توقع دا ده هم همدغه
دودیال صاحب پښتنه دلته راپورته کی که چیرته هم خلک په دې خوشاله دي چې اوس بمباریان نشته د دوی په کور چاپې نشته یا نظامیانو به عملیات کوو هغه اوس هم نشته ځکه په ټوله کې فشار په هم خلکو راتلو او د مرکزونو د مرکز مرکزي ولایتونو خلک هم خوشاله دي چې انتحار او انفجار نشته نو بیا ستونزه چیرته ده که دا واضح شي چې که چیرته دغه د پانتونونو ستونزه او د ښځو د کار ستونزه طالبان حل کړي آیا بیا به افغانستان کی مثبت سولوی
نو څنګه څنګه د خپل ستونزه شته ستونزه دا ده چې د څه واضحه پالیسی اقتصادي پالیسی قانون د قانون حاکمیت فردي ازادګان د پرمختیا لپاره اقدام کول انکشافي پروژې او د مرستو لازم جلبول دا یو هم نشته هیڅ کوم برنامه موجود نه ده کاش که طالبان چې په هغه ورځ راغلي وای یا مخې د راتګ نه دوی یوه واضحه برنامه درلودلی، د اقتصاد په برخه کې، د قانون په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مدني ژوند په برخه کې، د کلیو د پراختیا په برخه کې، د ښارونو د ذاتي انکشاف په برخه کې. نو خلکو ته به هم دا پالیسي روښانه وه، امید به یې و، او دوی به هم دغه پالیسي د خپل پلان سره سم کار به یې کاوه. خو اوس داسې یو سردرګمه فضا ده، نه وایي نن دوی وویلي چې موږ به ممکن یو شرعي قانون جوړ کړو. دا نو اوس څه معنا لري؟ خلک څه فکر کوي چې څه به وشي؟
دلته یو بله پوښتنه هم کوم، چې دغه نن غونډه کې هم ملا برادر دې ته اشاره کړې ده چې ما مخکې هم د دې خبرو یو برخه راواخیسته چې دی ویلي ما کله له چا سره سیاسي خبرې نه دي کړې، او که کړې مې دي په دې نوی به پوه شي چې دا خبره سیاسي ده او که نه ده. او د دې تر څنګ دی ویلي چې موږ د ملګرو ملتونو په مشوره او الهي نصرت سره دغې بریا ته ورسېدو چې امریکا هم افغانستان نه بهر کړه او جمهوریت ماتې وخوړه. نو په داسې یو وضعیت کې آیا د دې توقع افغان ملت کولی شي چې طالب د ځان سره یو پالیسي ولري، یو تګلاره دی ولري د هرې برخې لپاره چې دوی بیا وکولی شي؟ او که اوس مهال داسې یو څه نشته ده، آیا د دې امکان شته چې موږ په نږدې راتلونکو کلونو کې افغانستان ته داسې مثبته سوله راوړو که هغه د هر چا په شتون کې وي؟
مناسب برادر وای سیاسی خبر دوی په خپل منهاج ته معاون دی سیاسی کمیټې د طالبانو تشکیل درلود. د کمیټې نوم سیاسی کمیټه وه او ته یې معاون و، او دغه پرېکړه په خپله سیاسي پرېکړه وه. څنګه د یو مملکت قواوې د یو مملکت نه وځي؟ دا به دا سیاسي نه وي، نو سیاسي خبره وه دا پرېکړه. سیاسي پرېکړه چې وشوله دې پسې وروسته باید په مملکت کې وضعیت دومره نورمال شوی وای چې هر سړي دی کامل امنیت یا برومند سول احساس کړی وای. دا دواړه طرفونه باید ډیر یو ښه حالت ته راغلي وای. داسې نه چې یو طرف بالکل، تاسو ګورئ څومره ځوانان خارج ته روان دي، په لاره کې وژل کیږي، پیسې مصرفیږي، ډیر خلک د کار نه وزګار شول. او بله خبره دا ده چې نن ورځ په پرمختللو هېوادونو کې هغوی چې غواړي چې په کرنډي ته پرمخ لاړ شي او د هغه د انکشاف او پرمختګ پروسه کې ځنډ رانیسي، دوی دقیقه دقیقه ورځ ورځ شمیري. او زمونږ دغه یو نیم کال دغسې ځای شو چې تعلیمي مرکزونه توقف دي، پوهنتونونه په هغه ترتیب سره دي، شرکتونه او تجار. اوس د افغانستان زیاتره سرمایه چې تاسو ګورئ په بهرنیو ملکونو کې ده. آیا څومره شهرکونه، صنعتي شهرکونه، څومره تجار راغله خپله سرمایه افغانستان ته راوړه؟ خو رایه نه وړله. نو تجار خو هغه خلک وو چې نه د پخواني دولت خلک وو، نه د طالبانو خلک وو، دوی خو عام خلک وو. د مملکت سرمایه ورسره وه، که چیرې دی ابرومند دی او د ښې سولې خبره وای، خو باید سرمایه راغلې وای. متاسفانه سرمایه رانغلله، د بانکونو انتقالات بند شول. ډېره بده خبره دا ده چې پیسې اوس د بانکونو له چینلونو نه ځي. دغه تجارت یو نوی داسې شکل نیولی، د نقد شکل، هغه هم په ډېرو نږدې فاصلو کې، د جنسوري پاکستان ته هلته یې خرڅوي په نقدو پیسو، په نقدو پیسو یې بېرته راوړي. دا په اوسني اقتصاد کې بالکل د اقتصاد دپاره زهر ده. بانکي انتقالات چې نوي په دغه ګړندي تجارت کې اقتصاد خرابېږي، اقتصاد دپاره چې برنامه نه وي، انکشافي پروژې نه وي. څومره انکشافي پروژې اوس عملي شوي دي؟ آیا کومې پروژې باندې کار کېږي؟ خیر ده، د اوږدې مودې پروژې نه وي، زود ثمره پروژې دي وي، وړې پروژې دي وي. خو څه چا کمل کمه سرمایه ګذاري خو شي، خلک خو پکې استخدام شي، یو څه د کار فرصتونه خو ایجاد شي. د کار فرصتونه نشته، ده تجارت په هغه شکل سره ده، سرمایه ګذاري په هغه شکل سره ده.
شهاب صاحب تاسو ته براشو، موږ که چیرته د دوهې توافق هغه څلور برخې چې مخکې دودیال صاحب تشریح کړې چې باید امریکا افغانستان نه ووځي، په طالبانو شرطای ښیو چې باید د امریکا ګټو ته هیڅ ډول تاوان دوی ونه رسوي، هغه نه د افغانستان په خاوره کې او نه هم پرېږدي چې د افغانستان خاوره د امریکا د ګټو پر ضد باندې وکارول شي. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې امریکا به دغه توافق د طالب د دولت سره نه، بلکې هغوی سره د ویډلې په توګه باندې امضا کوي. که تاسو په دغه دریو برخو باندې په لنډه توګه رڼا واچوئ چې دغه شرطونه په څه معنا وو او څه ډول دا تر اوسه پورې عملي شوي او که نه؟
د امریکایانو له اوسنیو خبرو داسې ښکاري چې که دغه د سولې موافقه هم نه وای شوې، امریکایانو له افغانستانه د وتلو پرېکړه کړې وه. دا که د اوکراین د جګړې لپاره وا او که د امریکا د نورو سیمهیزو اهدافو یا د نړیوال فشار پر اساس وا او د دغه هیواد پر اقتصاد یا نورو مسایلو باندې دا پریکړه شوې وه. هغوی د دوحې تړون منحیث د یوې بهانې ځان ته یو وسیله وګرځوله او له افغانستانه ووتل. هغه څلور مهم موارد چې په دغه تړون کې یاد شوي دي، د امریکایانو یا د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل تکمیل شوي، بشپړ شوي دي، ولې دغه درې نور مسایل چې اوربند هم پکې شامل وو د هغې یو طرف اوس اصلا نشته. مخکې بحث دا و چې طالبان به د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره چې پخوانی نظام و له هغې سره به بین الافغاني خبرې کوي او اوربان به هم لغوی سره کوي، یو دایمي اوربان به رامنځته کیږي. او د
شهاب صاحب په بخښنه سره زه ستاسو خبره دلته اخلم، پوربن به لک زندروسته خبري وکړو. اوس کپدی برخه کې راته وای چې د امریکا ګټو ته طالبان هیڅ ډول زیان نه راوي، او په دې برخه کې موږ څو ځلې وکتل دوی سره په دې هم خبرې شوې وي چې په افغانستان کې بدایش وده ته همدارنګ القاعده وده ته اجازه نه ورکوي، خو تیر کال کې موږ ولیدو چې په افغانستان کې د القاعده مشر په نخښه شو. دغه ډول شرطونه چې خودل شوی وو او بیا وسره پڅنګ کې بیرته په افغانستان کې داسې مشرانو په نخښه کول په څه معنا دي؟
بحث دا دی چې دغه تعریفونه په خپل واضح نه دي. کله چې موږ دا خبره کوو چې د امریکا ګټو ته به خطر نه پیښي، د امریکا ګټه یو خبره ده او د امریکا امنیت بل خبره ده. که ګټو ته خطر پیښول په دې تړون کې یا په زمایمو کې یاد شوي وي، دا بیا یو بل حقوقي تعریف ځان ته خپلوي، او له دې سره اوتومات دا پوښتنه د خلکو ذهن ته راځي چې که د امریکا د ګټو د خوندیتوب مسله وي، نو بیا کوم ډول افغانستان د امریکا ګټې خوندي کوي؟ یو باثباته او پرمختللی افغانستان که یو ناامنه او کاواک افغانستان؟ دلته بیا یو ابهام رامنځته کیږي. او که بحث یوازې دای چې د امنیت بحثي، د امنیت په برخه کې زه فکر کوم چې طالبان هم په هغه موقف کې نه دي، نه له تخنیکی او تجهیزاتي پلوه او نه هم له سیاسي او استخباراتي پلوه چې دوی د نه یوازې امریکا بلکې بل هیڅ چا ته خطر متوجه کړلی شي. او ترڅنګ یې زه دغه اراده هم نه وینم، ځکه هغوی له شل کاله جګړې وروسته یو ډول واک ترلاسه کړی او د واک د بقا غځولو او ساتلو لپاره په طبیعي شکل باندې هم دوی داسې اعمال نه ترسره کوي چې هغه دوی د نظام د کاواکه کېدو یا د نسکورېدو لامل شي. نو دغه بحث د امنیت په دغه ځای کې زه خلاصه کوم. پاتې شو د دې چې بین الافغاني خبرې به وي، دغه بحث
صاحب صاحب مخکې له دې نه په بخښنه سره یو ځل بیا کدایم را توازی کړی چې امریکا ویلی اوس چې دوی به د طالب سره د وی ډلې په توګه باندې دغه توافق امضا کوي. آیا یو دولت کولای شي د وی ډلې سره البته په نړیوالو پروتوکولونو کې کولای شي چې د وی ډلې سره داسې یو توافق لاسلیک کړي چې هغه هیواد کې په غزمکه کې یو بل حکومت موجود وي، خو دوی د وی ډلې سره چې دغه حکومت مخالفه ده داسې یو تړون لاسلیک کړي او دغه پر اساس باندې بیا دوی دغه خاورې واکمنان کړي؟
دغه بحث په خوانی جمهوریت مشرانو هم ډیر کاوه، او د امریکایانو تبه همیشه پیغام دا و چې تاسو طالبان د اسلامي امارت په نوم مه پیژنئ، ځکه که تاسو دا کار وکړئ نو دا په طبیعي شکل یو ډول هغوی ته یو ډول مشروعیت ورکول دي. ولې تاسو په تړون کې ولیدل چې امریکایانو په ډیر محتاطانه شکل لیدلی چې طالبان چې اسلامي امارت چې امریکا یې د اسلامي امارت په نوم نه بلکې د طالبانو په توګه پیژني، او دا چې د دولت او ډلو ترمنځ د تړون وشي دغه څه بیلګې ډیر زیات شته. خو دا چې له دغه تړون وروسته بیا په کم شکل باندې دا واک ولیکده د دې ظاهر یو بڼه ده، او د باطن پاره باندې تفصیلات او تفسیرونه جلا دي. اوس هیڅوک هم دا نه وایي، د امریکایان وایي او نه هم طالبان وایي چې دوه تړون کې دوی دا ولیکل چې دوی به واک نیسي. دا په هیڅ صورت نه امریکایانو تر اوسه منلې او نه هم طالبان دا خبره کوي. دا یو تړون و د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د طالبانو په اند، او دغه د بهرنیو ځواکونو وتل د دوی په باور د دې لامل شول چې پخوانی جمهوریت سقوط شي. قواوې د دوی په باور مقاومت و نه کړ او بل اخر دوی بل انتخاب نه درلود او په دوی د افغانانو لخوا غږ وشو چې ګواکې راشي واک ونیسي. دا یو هغه ظاهري بڼه د قضیه ده. هغه څه چې د تفصیل په توګه ویل کیږي او باور دادی چې د دوه تړون د هر څه لامل ګڼل کیږي په دې کې یو څه ماکس پکار دی. هغه په دې معنی چې په کور دننه ډیر زیات عوامل وو چې دغه د طالبانو بیرته راتلو ته زمینه برابره کړه. د جنگ سالارانو کړنې تاسو ته معلوم دي، د سره جمهوریت تاسو ته معلوم و، د فساد گرفت تاسو ته معلوم و، خپل سره تاسو ته معلوم وي. د افغانستان خلک په یو ډول د افرادو سره ستړي شوي وو، ولې له سیستم سره ستړي نه وو. دا چې موږ د افرادو په خاطر ټول سیستم هم له لاسه ورکړ او په دې ډیر طالبان هم خفه دي چې هغه سیستم باید نه باید له منځه تللی وای، چې دا هر څه په 24 ساعتونو کې په معکوس شول، داسې نه باید شوي وای. نو بناء د دوهې تړون یو عامل وو او په کور دننه ډیر زیات نور عوامل وو. تاسو ته زه یو بله بیلګه یادوم، کله چې د جمهوریت او د طالبانو مذاکراتي ټیمونو په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ناشته شروع کړې، تاسو ته په یاد دي چې جمهوریت څوک سیستم ورواستولو، تاسو ته په یاد دي چې دوی د مذاکراتي ټیم غړي د جنگ سالارونو په اولادونو باندې وویشل، تاسو ته په یاد دي چې هغه د افغانستان د ولس د استازیتوب باندې په بشپړ ډول سترګې پټې کړې او یوازې شخصي اهداف یې په دغو مذاکراتو کې تعقیبول. یو بروان
دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي سره له دې چې په افغانستان کې دننه د جمهوریت نظام ټول چارواکو دا کتل چې امریکا لګیا ده د طالب ډلې سره داسې وتړون لاسلیک کړي، بیا ولې دالته د دوی ترمنځ داسې بیا هم دودستګي وو او دوی لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه هغه کسان ورلېګل چې طالب کول شو ورنه په خپل خوخه باندې یا هغه خبرې چې د بین الافغاني په نوم باندې بیرسته پیل شوي او زندانیان خوشې شول دغه په ګټه باندې دوی استفاده وکړي؟
اصلا د جمهوریت د مشرانو تحلیل زما په باور دا و یو کاذب تحلیل دوی درلوده، او هغه دا و چې امریکایان په هیڅ صورت له افغانستان نه وځي، دوی دلته ستراتیژیک اهداف لري، دوی د منطقې د کنټرول لپاره، د چین روسیې چې د دوی لوی رقیبان دي د دې کنټرول لپاره او د پاکستان لپاره او د هند لپاره او په دغو مسایلو باندې پراته دي. ولې اوس موږ دا تعریف ما په هغه وخت کې هم ویلي، ښایي ستاسو د راډیو یا نورو رسنیو له لارې مې هم ویلي وي، زما خبره دا وه چې تاسو دا یو ډول مقایسه کوي چې د باثباته افغانستان ګټه د دوی لپاره څه ده. همدغه استدلال اوس امریکایان کوي چې موږ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، موږ د چین او روس پولې خوندي کړې، موږ د ایران سرحدونه خوندي کول، نو موږ ولې هلته پراته وو، ولې موږ په یو بې ځایه جګړه باندې مصرف وکړو. دا تحلیل د افغانستان پخوانیو مشرانو په غلط شکل باندې کړی و. د دوی باور دا و چې امریکایان به پاتې کیږي او دغه سیاسي معامله چې روانه ده دا ګواکې په یو ډول باندې بل څه دي، د پردې د مخ خبره ده. او هغه و چې د اګست په 15 باندې په بشپړ ډول ووتل او بیا دوی ته ثابته شوه چې هو امریکایان وځي. زه د سولې د تړونونو یو داسې لوستونکی یم چې په اصطلاح د کانفلیکټ ریزولوشن یا د شخړو حل مې لوستی. ما چې څومره د سولې تړونونه په نړۍ کې شوي دي، تر یو بریده چې یو یا 15 یا 10 مال وستي، د افغانستان د سولې تړون د ټولو تړونونو په نږدې فاصله کې هم نه دی. دا یو متفاوت شی دی، ایجنډا یې متفاوته ده، ډول یې متفاوت دی، حقوقي الزامیت یې متفاوت دی، او د دې ترڅنګ د نظارت برخه باندې که بیا تمرکز وکړي او ډېر نور مسایل دي چې په دې تړون کې تاسو تحلیل او تجزیه کوي، دا د یوې بشپړې سولې تړون نه دی. نو موږ د راپوس کانفلیکټ چې ورته وایي یا شخړې وروسته حالت، اوس په دې مرحله کې قرار لرو، دا یا خواسته یا نخواسته دې ځای ته راغلي یو. اوس په کار ده چې دغه تړون په ښه او بد باندې بحث یوې خواته پرېښودل شي. بحث دا دی چې افغانان له یو تاریخي ناورینه په نسبي شکل باندې راوتلي دي او د دوی د ښیرازۍ لپاره، د دوی د بقا لپاره او د دوی د رغولو لپاره باید کار وشي. اخیری خبره چې غواړم یادونه یې وکړم، ما مخکې د منفي سولې خبره وکړه، فقط یو ټکی په اضافه کوم. هغه دا دی، منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې تر جګړې نور عوامل پر راتلونکي لانګ ټرم کې دومره د خلکو نه قرباني واخلي چې هغه تر جګړې زیاتې. تاسو دا اوس شل کال وروسته د افغانستان د صحي سکتور آینده څنګه وینئ؟ تاسو د اقتصادي سکتور آینده څنګه وینئ؟ تاسو د میندو لاسرسی څنګه وینئ؟ تاسو د افغانستان د تعلیمي سکتور راتلونکی څنګه وینئ؟ که دغه ټول تحلیل او تجزیه شي، بیا موږ ته یو تعریف په لاس راکوي چې ښه هغه بیه چې موږ ته جګړه کې ورکوله څومره وه، او هغه بیه چې موږ یې په منفي سوله کې ورکوو څنګه ده. نو په دغه اساس د طالبانو مشران هم باید دې ټکو ته په جدي شکل متوجه اوسېږي. افغانستان یوازې د څو افرادو د پرېکړو او فیصلو خبره نه ده. 40 میلیونه انسانان دي او دا انساني حقونه لري. 40 کاله له افغانانو دغه انساني حقونه اخیستل شوي وو. اوس چې خلک فقط د امنیت خبره هم واوري، دوی دا ډیر غټ نعمت دی، او له شک پرته چې دی چاپه نشته، بم نشته، انتحار نشته، دا ټول هغه مثبت ټکي دي چې شته. ولې موږ هغه اساسي ټکو ته باید متوجه وو چې زموږ راتلونکی ورته
تړلی. مننه کور ودان دودیال صاحب. شهاب صاحب دې ته اشاره وکړه چې د منفی سولې قیمت د جګړې نه لوړ ده، او دوی د ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرته لکه څنګه چې اوس وضعیت روان ده که داسې ادامه پیدا کړي، نو له دې به قیمت لوړ افغانان پرې کوي. څنګه موږ هم ولس ته دا ورښودلی شو چې په جګړه کې لکه څومره چې خلک وژل کېږي، خو د جګړې نه وروسته چې کله نسبي سوله رامنځته کېږي، او په دې کې هغه سکتورونه، هغه سیستم چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره ضرور ده، باید فعالیت وکړي، کار وکړي، او سیستم مخې ته لاړ شي تر څو پرمختګ وشي. څنګه عامو خلکو ته دا ورپوولی شو که چیرې دغه کار ترسره نه شي، د دې قیمت د جګړې نه لوړ ده؟
دا خو خلکو هم اوس همدا احساس کړی ده، دا تشویش همدغه ده چې سوله وشوله، ټول په دې باندې خوشحاله دي چې جنګ پای ته ورسېده، دا ډېره ښه خبره ده. اما اوس به څه کېږي؟ او خلک ورځ په ورځ وارخطا کېږي نور هم، چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، او د دوی د سرنوشت، د دوی د آینده، د کارونو، د دې هم ونه شو. د تعلیم خو یو خوا، تحصیل خو بل خوا، دغه عادي ژوند دپاره کوم تدابیر نشته ده. حال دا چې افغانستان ډېر اوچت ظرفیت لري د اقتصادي پرمختیا لپاره. د خلکو تشویش دا ده، د منورینو تشویش دا ده چې په دومره قوي اقتصادي پوتانشیل او ظرفیت سره ولې افغانستان په یو نیم کال کې ونه شو کولی کم له کمه دغه د کار فرصتونه، د استخدام فرصتونه رامنځته کړي، سره د دې چې ټول امکانات شته، بشري نیرو شته، د معدن شته، د ځمکې شته، اوبه شته، د ټول موجود دي. او د سیاسي لحاظ هم خلکو ته تشویش ده. خلک داسې فکر کوي چې دغه لوبه چې رامنځته شوله او دا پیښه چې وشوله، په دې کې امریکا اوس نور غرضونه لري. شاید دوی وایي چې اوس وروسته تهدید مد نظر ده، د چین دپاره، د څه دپاره. یعنی خلک مطمئن نه دي. دغه د عادي ژوند دپاره هم فزیکي مسئولیت ضرور ده، هم روحي احساسي مسئولیت. خلکو ته فزیکي مسئولیت به څه ناڅه مهیا شوی، ولې احساسي مسؤلیت نشته ده. هر سړی په تشویش کې ده چې آیا دغه موجوده حالت امریکا او دنیا په څه نقطې نظر ګوري، آیا ما بادا د دې نه اوس بله استفاده دوی کوي که څه کوي. په دغه حالت کې چې خلک ټول داسې زړه نازړه دي، دا لوی تشویش ته خلکو ته اندېښنه ده. او دا دومره خلک چې کوشش کوي چې اوځي، علت همدا ده چې دوی ته روحي تسکین او ډاډ او اطمینان نشته. چې ډاډ او اطمینان نه وي، نو خو بیا همدغه خبره ده چې مثبت سوله او ابرومنده سوله خود نشو ویلی. مهم دا ده چې د خلکو ډاډ باید ترلاسه شوی وی.
دا به دې ته بیرته لار هواره کړي چې دغه خلک یا دغه ملت که هغه یوازې افغانستان نه، په هر ځای کې وي، بیرته جګړې ته مخه کړي.
خدای نخواسته دغسې یو تشویش ده چې کومه بله جګړه رامنځته نه شي. خلک داسې فکر کوي چې افغانستان مبادا د سوریې په شان یا د عراق په شان حالت ته لاړ نه شي چې هلته درې غیر مسؤولې ډلې دي. مثلا په سوریه کې هغه موجوده حکومت ده، د صدام کردان دي، دا نورې ډلې دي. ډېرې بدې بدې پېښې کېږي په سوریه کې، هره ورځ ډېرې بدې پېښې کېږي، ولې مسؤلیت هېچا ته نه متوجه کېږي. د افغانستان ولس، د افغانستان خلک نامخته ډېر هوښیار، ډېر باشعوره خلک دي. دوی د 40 کلونو کې ډېره غټه تجربه ترلاسه کړې ده. دوی دې ته فکر کې دي چې ښه، د داعش خبرې هم کېږي او موجود دي، بالقوه شکل باندې داعش موجود ده. طالبان هم وسله وال دي، ښه ډېره وسله ورته موجوده ده. او کله کله د مقاومت د ډلو خبره کړي کېږي، کله کله د مقاومت نمایندګان په خارج کې رسما غوښتل کېږي. آیا د دې نه مطلب څه ده؟ نو دغه خلک تحلیل به ځای نه ده ملت ته تاسو وګوره نو دغه ځوانان د دغه ګونګې وضعیت نه تښتي د مرګ په لارو باندې دوی تیریږي او ځان وباسي دا تشویش سره خلکو سره واقعا
صحیح مننه کور ودان د دیال صاحب شهاب صاحب تاسې ته راځم تاسې مخکې اشاره وکړه چې امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه او دغې نه وروسته بالاخره هره مسله و دوی نور غوښتل چې دا جګړه پای ته ورسوي په ټوله کې په دې خبرې وکړو چې امریکا د څه لپاره افغانستان ته راغلې وه او ولې په دغه شکل باندې افغانستان پرېښودو ورنه لاړو هغه مهال د امریکا له افغانستان څه غوښتل او کله چې افغانستان پرېښودو دغه مهال کې امریکا په نړۍ کې څه کتلي وو چې هغوی افغانستان پرېښوده ځکه په ټوله کې په عام ډول باندې لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه نظر دا و چې امریکا افغانستان ته راغلې ده تر څو چین او روسیې کنټرول کړي خو اوس هم دوی د رشد په حال کې دي نورم لویږي اقتصادونه غوړېږي اوس دوی څه خبره شوې ده چې دوی افغانستان پرېښوده یا د هغه افغان سیاستګرو هغه تحلیل غلط خو ده چې امریکا به هیڅکله افغانستان نه وځي
په امریکا کې دغه بحث وسم همدغه دوه لیدلوري لري یو دا دی چې موږ باید په افغانستان کې پاتې شو وای ځکه زموږ لوی رقیبان هلته دي د هغوی د کنټرول لپاره دا مهمه وه چې موږ د افغانستان په جغرافیا کې پاتې شو دویم بحث دا دی چې نه موږ د خپل پاتې کېدو سره هلته د لویو د موږ د رقیبانو پولې خوندي کولې نو بنان که څه پېښېږي نو هغه موږ د لرې جغرافیا ده او د امریکا د نیشنل انټرست په تعریف کې یو مهم فکت دا دی چې د امریکا له ګټو د امریکا له کرښو بهر دفاع نو په دغه اساس باندې دوی دغه دوه نظریې هلته وړاندې کوي د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش چې په افغانستان د جګړې پایله وکړه هغه په خپل یو کتاب کې لیکي چې کله ما موږ په افغانستان د برید تصمیم ونیو ما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ او زما توقع دا و چې پوتین به د دې جګړې مخالفت کوي یا به وایي چې نه دا کار م کوي ولی پوتین په ډیر خلاص هرکلی سره یا په خجل سره وویل چې موږ آماده یو چې هر ډول همکاري وکړو دغه بحث چې کله بیا سړی مطالعه کوي بیا دا ښکاري چې په امریکا کې د جمهوریت خواهانو او د دیموکراتانو په نظر کې یو تفاوت موجود دی او ترڅنګ روسانو هم په هغه وخت کې دا تحلیل درلوده چې امریکایان په افغانستان کې ښکیل شي دخیل شي دلته به د دوی جګړه غځیږي جګړه به وګدیږي اقتصاد به کمزوري کیږي یا به د اقل یو ضربه ورته رسیږي او ترڅنګ به دا جګړه د افغانستان تاریخ روسانو لوستي او غځیږي نو زه فکر کوم چې د افغانستان سیاسونو هم په د جمهوریت تر سقوط وړاندې په یو غلط تعبیر باندې مخته ولاړل او په اخر کې متاسفانه خلکو ته هیڅ ډول وضاحت ورنک ټول مسایل یې دغه سي په ابهام کې پریښودل چې خلکو سره تر اوسه هم سلګونه پوښتنې به جواب پاتې دي په لیدرشپ او رهبریت کې هغه مهم مسل دا دی چې په سختو شرایطو کې چکله یو خاو مناسبه پریکړه وشي امغه د لیدرشپ خواص دي امغه رښتینی رهبریت په کس کې څرګندوي اما متاسفانه د افغانستان په بخت باندې دغه شی نه دی رسیدلی نه د تیر جمهوریت مشرانو دغه جرأت وکړ نه دا اراده وکړه بلکې لکه د یو استخباراتي پروژې په څیر باندې یا هرڅه همدغه چې ګونګ وټړل او ترننه خلک لاسګونو پښتنو سره مخ دي اوس چې زه یو شی غواړم را یادونه وکړم دا د اوس دغه حالت حاکم دی طالبان د افغانستان پر جغرافیا کنټرول لري دغه کې د دوه پټړون په اساس راغلي ک په خپل زور راغلي ک د امریکا په وټړلو راغلي خو په افغانستان حاکم دي د افغانستان واک ور سره دی نړۍ ته په کار د افغانانو ته په کار د چې د یو مشترک ټکی په پیدا کولو او د یو تفاهم په مندلو سره د افغانستان د بقا او پرمختګ لپاره لارې ومومي لدې پرته چې په سیمه کې د لویو د سیسو نه وینم او خدای مکړه چې موږ نه آگاهانه قرباني نشو زه نه وایم چې موږ له هواده به دازل ور سره مرسته وشي دغه سې د سیسو چې موږ به نه آگاهانه قرباني شو نو بنا ان په کار د چې سنجیده تصامیم ونیول شي او د طالبانو مشران هم په ډیرو مواردو کې ولست مراجعه وکړي د یو پړاو ته کړی اوس نو د دې وخت دی چې د ولس هم غږ واوري او د افغانستان په خیرازي کې د ټولو خلکو لا نظریات او افکار او او استعدادونو نه ګټه واخلي. دغه بهیر چې اوس روان دی دا ډیر خوشیدونکی دی چې موږ په یو قدر باندې شل کاله لګښت کړی، هغه تجربه حاصله کړي او متاسفانه په یو لنډ او کوچنۍ بهانه هیواد پرېږدي او وځي. دا ډیر خوشیدونکی او ځورونکی حالت دی او باید بیرته بیرته توجه وشي.
مننه کور ودان. دودیال صاحب تاسو ته بمرا شم د روستۍ پوښتنې په توګه که تاسو راته وایي د دوهې توافق درې کاله وړاندې شوی و، اوس یې پایلې څنګه افغانان ارزوي او د دوی په ژوند یې څومره تاثیر کړی؟
ارزو کوم دا واضح خبره ده، هغه افغانان هغه سیمې هغه ځایونه معمولا کلیوالي سیمې چې هغه وخت د جنګ تر فشار لاندې وو، تلاشیګانې وې او بمباري وو او جنګ وو، هغوی دا احساس کوي چې کومه کومه جنګ خلاص شو او اوس هغه خوران خپل کرکیل او زراعت او باغداري دغه ته رسیدګي کوي. هغوی خوشبینه دي چې وضعیت به نور هم ښه کېږي. هغوی د ذهني لحاظه دا دومره وخت د طالبانو تر تبلیغاتو لاندې وو او داسې فکر کوي چې اوس اسلامي نظام راغی او جنګ ختم شو. د هغوی دپاره دغه حالت ښه ده او تر دې نه هم امیدوار دي. لږ مخکې موږ او تاسو مبارز صاحب د کندهار نه غږېده، زموږ او تاسو بل هیوادوال د پښتونخوا نه غږېده، هغوی دا امیدواري وښودله چې مکتبونه به شروع شي، طالبان مکتبونه هم شروع کوي، پوهنتونونه هم شروع کوي. یعنی دې خلکو سره نور امیدواري هم شته ده. اما معمولا دغه تعلیم یافته کشر او شهري خلک دوی چې دی کومه امیدواري نه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان وو تیره دوره کې هم 15 کاله وعدې کولې، هغه وخت کې د ظاهرشاه نوم اخیسته، هغه وخت کې د پرمختیا د دې خبرې کولې، ولې هغه څه عملي نه کړل. خو بل عموم خلک په دې خوشحاله دي چې افغانستان واحد وساتل شو، افغانستان کې امنیت راغی. دا ښه خبره ده، مثبت اړخونه دي. د توافقنامې دا د طالبانو د راتګ په شکل چې راغلل مسله دا چې جنگونه ختم شول، دا چې افغانستان اوس د اتحاد د افغانستان د یو موټی توب تضمین اوس موږ لرو، دا ډېره ښه خبره ده. اما دا کافي نه ده. دلته خلک ژوند کوي، ژوند ډېر یو پراخه معنا لري. ژوند کې زښته ډېر ضرورتونه دي، خصوصا په اوسني وخت کې دغه ضرورتونه باید درک شي. نو طالبان باید لاس د پښو خطا نه کړي. داسې ورځ رانژې خدای ناخواسته چې داسې یو وضعیت به راشي چې افغانستان به د یوې بلې وسیلې په توګه استعمالیږي او هغه به بیا هیڅوک نشي کنټرولولی. بېلابېلې ډلې به وي، بېلابېل لاسونه به وي، بېلابېل غرضونه به وي. ځکه اوس موږ د دنیا حالات داسې ګورو چې وای نور یو قطبي نړۍ به نه وي او د ایروشیا خبره کېږي. ایروشیا نه مطلب معلومداره څوک ده، د آسیا جنوب ده، د اقتصاد لوی قدرتونه دي چې هغه عبارت دي چین و هند و د روسیا و دا ده. او دا اوس روسیا و چین پامبېته په تلاش کښې دي چې څنګه ځان ته ملګري پیدا کړي. حتی دوی غواړي چې هغه کرنسي خپله تعین کړي د همدې منطقې دپاره. هغوی دغسې برنامې لري او په دې کښې چې دومره څومره لټوي را لټوي، بهترینه بله منطقه غیر د افغانستان نه ورته نشته، نه د امریکې دپاره شته ده او نه د دوی دپاره. دوی وایي که موږ زور آزمایي به کوو، یو عقلن یو میدان یو جغرافیه باید وي چې بیا موږ زور آزمایي هم وکړو. نو دې ته باید ټول افغانان متوجه اوسي، خصوصا طالبان باید دې ته متوجه اوسي چې دغه جغرافیه د یو بلې استفادې دپاره برابره نه شي.
ډېره مننه کور مودان له تاسو دواړو قدرمنو، د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د پوهنتون استاد پوهاند بشیر دیان لچې په دې خبرونه کې ما سره ملتیا وکړه. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
ٹکرے پگاڑا سفلے میتری یوان دوڑا سفلے میتری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے دیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے می پریدی یوانا دوارا سپنے می پریدی یوانا دوارا تزغیشو و اخمور زرم سوره سوره شو پبل زغی میں از غیراو کے لزرم سوے گر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سرے